ګرځي کارډونه لري نه د کارډو والګوري نه بیا کارډو والګوري بس څوک هغه ټوله چې پیسې ورکړي بس خلاصېږي چې پیسې نه وي بس هغه وړي د ځانه سره.
اوریدونکو د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمه بجې شوې. وړاندې درته اونیس پروګرام د زهرو کاروان خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس په مکړې د خبرونو لنډیسته. د هرات لویدیځ سیمې نن یو ځل بیا زورورې زلزلې ولړزولې. په هرات کې د طالبانو د حکومت اطلاعات او فرهنګ مشر او زلزله ځپلو ته د رسېدو کمیسیون مشر احمد الله متقی ازادي راډیو ته وویل چې نننۍ زلزلې کې یو سل شل تنه ټپیان شوي او له کوم کره شمېر پرته وایي چې یو شمېر پکې مړه شوي هم دي. د نړۍ د کاتولیکو کلیسا مشر پاپ فرانسیس د نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانانو سره تر زلزلې وروسته مرسته وکړي. د قشتپې کانال د دوهمې برخې کارونه نن بیا پیل شول. د دې کانال د لومړۍ برخې د بشپړېدو په مراسمو کې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شیر محمد عباس سانگزی وویل چې د امول سیند تر اوسه افغانانو استفاده نه ده کړې او دا حق لري چې له دې اوبو ګټه واخلي. پر غزانن هم د اسرایلي ځواکونو بمباري روانه ده او هلته د حماس ډلې اهداف په نښه کړي دي. تر اوسه په جګړه کې د اسرایلو خواته د 1200 کسانو او په غزه کې د 900 کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. نن په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه ده او د ناتو اوکراین د نوې شورا ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې د بریتانیا په مشرۍ یو شمېر هیوادونو اعلان کړی چې له اوکراین سره د څه باندې 122 میلیونه ډالرو په ارزښت نظامي مرسته کوي. د امریکا متحده ایالاتونو نن له اوکراین سره د نویو پوځي مرستو ژمنه وکړه. د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن نن په بروکسل کې د امریکا په مشرۍ د اوکراین د دفاع تماس ډلې په غونډه کې وویل چې واشنگټن به د 200 میلیونه ډالرو په ارزښت له اوکراین سره پوځي مرستې وکړي. او د کرکټ په نړیوال جام کې افغان لوبغاړو د هند په وړاندې بیټنګ پیل کړی دی. تر دې دمه افغانستان شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي او په 4.2 اورونو کې 209 منډې جوړې کړې دي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو د حکومت ستري محکمې تازه د نشئی موادو د کاروباریانو په اړه جزایی سند صادر کړ.
یو خو مرجع سمنه ده، یعنی مرجع قانونگذاری حکومت نشی کېدلی چې هم حکومت قانون جوړ کړي و همې به پلی کړي. د دې تر څنګ د جرم او د جزا ترمنځ تناسب په نظر کې نه نیول کېږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د فراه ولایت اوسیدونکي وایي زموږ ځوانان د بیکاری له امله له معتادینو سره یو ځای کېږي.
موږ له اسلامي حکومت څخه د هیله لرو چې زموږ درملنه وکړي او د کار زمینه هم راته برابره کړي. که کار راته پیدا نه شي بیرته په نشو اخته کیږو.
دا چې نشه یي مواد د انسان عاطفې ته ولې زیان رسوي په دې اړه مو له ارواپوه ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړي.
د نشه یي مواد اول مهاله لپاره استفاده د عاطفې د تضعیف او له منځه تلو سبب ګرځي.
دنیا مطلع په نوم یو معتاد وایي چې تر درملنې وروسته بیا هم په ټولنه کې خلک په سپک سترګ راته ګوري.
خپل ځوان نه پیژنو، خپل مور پلار احترام نه پیژنو، یو خلار باندې نه پوهیږو کورورا خلار کومه ده خرابه کوم ده.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
ټوله ورځ له کوره ورکی ته لکه هیڅ غم در سره نشته.
او خزی څه پیښه ده؟ سمه خبره وکړه.
سلیم د څو ورځې کور ته نه و راغلی.
ها ها، نو بیا
بیګا چې راغی نو ګډې وډې خبرې کولې.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو د حکومت ستري محکمې د دوی د مشر د فرمان پر بنسټ د یو متحد المال سند په صادرولو سره محکمو ته لارښوونه کړې چې د دې سند له مخې د نشه یي بوټو کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاقو ته پام وکړي. دا سند چې ستري محکمې خپور کړی پکې د نشه یي بوټو د بزګرو، نشه یي موادو جوړونکو او کاچاکونکو لپاره لشپغو میاستو څخنیولي بیا تر اوه کال پورې د بند سزا ټاکل شوی ده. حقوق پوهان او د عدلي او قضایي بنسټونو پخوانی کارکونکي دا سند د قانون عملي کولو او جرم او جزا ترمنځ د تناسب د لارو چارو له مخې نیمګړی بولي او د اصلاحاتو غوښتنه کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د نشي موادو اړوند جرمونو په اړه تر دوه کلنې قانوني او قضایي خلا وروسته اوس د طالبانو د حکومت سترې محکمې د نشي موادو د جزایي برخې لپاره یو طرزالعمل جوړ کړی او د عملي کېدو لپاره یې محاکمو ته لیږلی دی. دا جزایي سند چې سترې محکمې د متحد العمل په نوم یاد کړي د یوې غونډې په ترڅ کې بحث ورباندې سوی دی. په دې غونډه کې د طالبانو مشر قاضي القضات، د سترې محکمې چارواکي، د جنوب غربي ولایتونو د تمیز رئیس، د کندهار ښاري محکمې د عامه امنیت دیوان رئیس، د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معین او پنځو والیانو برخه درلوده. دا متحد العمل جزایي سند د طالبانو د مشر د شفاهي فرمان له مخې چمتو سوی او بیا د سترې محکمې لخوا خپور سوی دی. دا سند چې ورس موضوعات او دوه دېرش مادې لري د افغانستان څلور دېرش ولایتونو ته استول سوی دی. د طالبانو د سترې محکمې ویان عبدالواحد اقانی د ازادي راډیو د پوښتنې په جواب کې په یو لیکلي پیغام کې منلی چې دا سند سم دی، خو د دې سند اړوند نورو پوښتنو په اړه ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي. قضایي کارپوهان وایي چې دا سند د قضایي قانون جوړولو او جزا ټاکلو له مخې ډېرې نیمګړتیاوې لري. د سترې محکمې د قضایي تدقیق پخوانی رئیس عنایت الله حافظ وایي په دې متحد العمل کې د مسؤولو بنسټونو لپاره مصطلحات نه دي تشریح شوي. دا ډول مسؤول بنسټونه هم نه دي مشخص شوي، یوازې د تورن کس محکومولو لارې چارې پکې ښودل شوي دي.
د محاکمو لپاره د یو قانون په شکل باندې هغوی ته هدایت کړی دی چې د دې مطابق باید تاسو خلکو ته به سزا ورکړي. دوی هر نوم ورته ورکړي، کله چې نوم د جرم تشریح کول او د جزا تشریح کول دي نو دا عبارت د قانون نه دی، ځکه مونږ په اسلامي شریعت کې وایو چې هر کله چې یو چاته جرم مشخص کیږي، جرم تعریف کیږي، هغه به د قانون په اساس بني. نو فکر کوم دوی همدغه متحد العمل چې اصلا هغه قانون جوړونې مراحل بالکل طی کړي نه دي، خپلو محاکمو ته د قانون په شکل باندې وړاندې کړی دی.
په دې متحد العمل کې د نشي بوټو د بزګر لپاره له شپږو میاشتو څخه نیولې بیا تر اووه کاله پورې بند ټاکل سوی دی. خو هغه څه چې په دې سند کې ډېره ګوته ورته نیول سوې د ټولو نشي موادو د قاچاقونکو لپاره د یو ډول جزا ټاکل دي. په دې جزایي سند کې د نباتي او کیمیاوي نشي موادو د قاچاقونکو لپاره یو ډول جزاګانې ټاکل سوی دي، یعنې له شپږو میاشتو څخه نیولې بیا تر اووه کاله پورې به بندي کیږي. نباتي نشي مواد لکه چرس او تریاک او کیمیاوي نشي مواد لکه هیروئین، شیشه او ټابلیټکا نشي ګولۍ، خو هغه نشي ګولۍ چې په طبابت کې کار ځنې اخیستل کیږي او په قانوني ډول افغانستان ته راوړل کیږي تجارت یې جرم نه دی بلل سوی. که څه هم له نشي موادو سره د مبارزې پخواني قانون کې معتاد اجازه درلوده چې د خپلې شخصي اړتیا لپاره څه اندازه نشي مواد ځان سره ولري، خو په دې نوي جزایي سند کې د معتاد لپاره د هغه روغتیایي وضعیت او قاضي رای ته په کتو سره د معتاد لپاره هم له شپږو میاشتو څخه بیا تر یوه کاله پورې د بند جزا ټاکل سوې ده. حقوق پوهان وایي په دې قضایي سند کې د قانون جوړولو د ترتیب له مخې د تحقیق، تصویب، تصویب او توشیح پړاوونو ته پام نه دی سوی. حقوق پوه سبحان الله مصباح وایي د دې متحد العمل یوه نیمګړتیا دا ده چې د جرم او جزا ترمنځ تناسب ته پام نه دی سوی او په پایله کې به یې محاکم غیر عادلانه فیصلې وکړي.
یو خو مرجع سمنه ده، یعنی مرجع قانونگذاری حکومت نشی کېدلی چې هم حکومت قانون جوړ کړي او هم یې بپلی کړي. د دې تر څنګ د جرم او جزا ترمنځ تناسب په نظر کې نه نیول کېږي. مجازات نسبت د جرم ته ډېر کم ده. د مخدره موادو موضوع یوه نړیواله مسله ده، نو طبعا نړیوال ستانداردونه هم په نظر کې نه دي نیولي. د جزا لپاره اهداف ډېر مهمه دي، دا په نظر کې طبعا نه نیول کېږي. او د دې تر څنګ دغه عدلي او قضایي نهادونه چې په دې حق باید مبارزه وکړي، هغه هم خواشینۍ سره چې مستقله نه دي.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت معلوماتو پر بنسټ په تېر یوه کال کې په افغانستان کې د نشي موادو د کاروبار په تور 15,999 کسان نیول سوي دي، خو په دې موده کې د جزایي سند له مخې د هیڅ یو برخلیک نه دی څرګند سوی. د طالبانو د حکومت ستر محکمه وایي دا سند یوازې د محاکمو لپاره د یوه لارښود په توګه جوړ سوی چې د نشي موادو له مبارزې سره اړه نه لري.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیزه کوي؟ حافظه کار نه کوي په کارونو کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډیانی لري په خپل ځان شک وي په فامیل شک وي ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولنا افیر می ورسې ځوان وبیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبد بخت شي دې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوارد د تریاک راکزه چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کو اډو کې دمون غپوچ کړو اقونه دمون غ خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روې دي ډیر وخت بیا باندې دایو خزه ګټ ورکوي درې کوښنیانې د درې سره د نروزنی لامل یخت نیول او ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې اونې ز خبرونه د نشې توکو د کښت نشې مواد جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په غربي ولایتونو کې معتادینو تر درملنې وروسته د کاري فرصتونو د نشتوالي له امله بیرته معتاد شوي او ډیری یې د احتیاط په دوهمه دوره کې تر پخواني اندازه ډیر نشه یي مواد استعمالوي. د فرا په ښار او واټونو کې هغه معتادین ژوند کوي چې له دوو څخه بیا تر اته ځله پورې درملنه سوي او اخیری ځل د طالبانو د حکومت په زندان کې نشه پرې ایښې وه، خو د دوی په وینا بیرته معتاد شوي دي. د فرا ولایت اوسیدونکي د معتادینو تر درملنې وروسته د بیا معتاد کېدو په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې د دوی روغ ځوانان هم له دې معتادینو سره یو ځای کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا د فراه ښار په یوه څنډه کې د پل فریدون سیمه ده، هغه ځای چې د طالبانو حکومت تیر ژمی له دې ځای څخه لسګونه معتادین د دې لپاره زندان ته واستول چې له نشه یي موادو څخه یې لاسونه لنډ شي، خو په وروستیو میاشتو کې په همدې ځای کې تر پخوا دوه برابره معتادین راټول شوي دي. دا ډیری هغه معتادین دي چې له دوو څخه نیولي بیا تر اته ځله پورې درملنه شوې او یو ځل یې هم په زندان کې درملنه شوې ده، خو اوس بیرته معتاد شوي دي. د دې معتادینو ډیری برخه د بیرته معتاد کېدو له عمل د کار او مصروفیت نشتوالی بولي. له دې معتادینو څخه یو هم ولی جان دی. دی ادعا کوي چې بیکاري د دې له عمل شوي چې بیرته نشو ته مخه کړي، که څه هم څو ځله یې درملنه شوي خو نه پخوانی او نه اوسنی حکومت ده ته د کار زمینه برابره کړې ده. د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې روغتیایي چارواکي وایي ډیری هغه معتادین چې څو ځله یې درملنه شوې او بیرته معتاد شوي اوس یې تر پخوا د نشه یي موادو د استعمال اندازه ډیره کړې ده. په فراه ښار کې د معتادینو له ډلې څخه یو هم نور احمد دی چې څلور کاله کېږي نشه کوي. دی هیله لري چې د طالبانو حکومت یې درملنه وکړي او تر درملنې وروسته د کار زمینه ورته برابره کړي.
موږ له اسلامي حکومت څخه دا هیله لرو چې زموږ درملنه وکړي او د کار زمینه هم راته برابره کړي. که کار راته پیدا نه شي بیرته په نشو اخته کیږو، خو که په کار بوخت شو یا په دې کار پسې نه ګرځو.
د فراه ولایت اوسیدونکي وایي که څه هم د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید منع کولو یو کال تیر شوی، خو اوس هم په دې ولایت کې نشه یي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي. د فراه ښار یو اوسیدونکي امید ازادۍ راډیو ته ویل په ښار کې د ډیرو معتادینو موجودیت او نشه یي موادو اسانه او ارزانه پیدا کیدل د دې لامل شوي چې په دې وروستیو کې ډیر روغ ځوانان هم له معتادینو سره یو ځای شي.
د ځوانانو لپاره د کار او مصروفیت زمینه دومره نه ده برابره شوې، له همدې امله ځوانان ګوښه ژوند غوره کوي. دا ستونزې د دې سبب شوي چې هغوی نشو ته مخه کړي. زه له دولت څخه هیله کوم چې ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي.
د جمهوریت په وخت کې په فراه ولایت کې د معتادینو د درملنې لپاره شپږ روغتیایي مرکزونه فعال وو، خو اوس یوازې دوه روغتیایي مرکزونه فعالیت لري چې یو د نارینهو لپاره اتیا بستریز مرکز او بل د معتادو ماشومانو او ښځو لپاره متوسط روغتیایي مرکز دی. پخوا په افغانستان کې د معتادینو د درملنې ډیری روغتیایي مرکزونو ته له نشهیي موادو سره د مبارزې او امریکا د قانون عملي کولو ادارې لخوا پیسې ورکول کېدې، خو کله چې په 2020 کال کې دا مرستې کمې شوې، د امریکا متحده ایالاتونو استازو تازه د طالبانو له حکومت سره د خپلو مرستو د بیا پیلېدو په اړه خبرې کړې دي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واورئ. عاطفه د انسان له مهمو ذهني برخو څخه ګڼل کیږي، خو ارواپوهان وایي چې نشه یي مواد د انسان عواطفو ته زیان رسوي او معتاد په داسې انسانانو بدلوي چې د خپلوانو پر وړاندې بې پروا او له خپلې کورنۍ سره مینه نه لري. دا چې نشه یي مواد د انسان عاطفې ته ولې زیان رسوي، کوم ډول نشه یي مواد د انسان عاطفې ته ډیر زیان رسوي، د دې ډول معتادینو نښې نښانې څه دي، آیا تر درملنې وروسته د معتاد عواطف خپله رغول کیږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا لري، په دې اړه مو لارواپو ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې انساني عواطف څه ته وایي.
د داخلي احساساتو ظاهري بڼې ته عاطفه یا افیکټ ویل کیږي، یا په بل عبارت داخلي او بیروني تحریکاتو په مقابل کې د احساساتو څرګندولو ته عاطفه ویل کیږي.
په انسان کې د عاطفې د کمیدلو او یا له منځه تللو لاملونه څه دي؟
روحي ناروغیانې لکه ژور خفګان، سایکوز یا جنون، شخصیتي ناروغیانې او له مخدره موادو څخه استفاده کول، دغه ټول د عاطفې د کمزوري کیدلو یا له منځه تللو لامل ګرځي.
نشه یي مواد د انسان پر عاطفه څه ډول لنډمهاله او اوږدمهاله اغېزې کوي؟
د نشه یي موادو استعمال د لنډ وخت لپاره تر ډېره بریده عاطفه نه کمزوري کوي، ولې د اوږدمهاله لپاره استفاده یې د عاطفې د تضعیف او له منځه تللو سبب ګرځي.
کوم ډول نشه یي مواد لا ډېر د انسان عاطفه یا مهرباني ته زیان رسوي؟
په مجموع کې ټول نشه یي مواد د انسان پر عاطفه ناوړه اغېزې کوي، ولې هیروین، تریاک، چس او شیشه سی ورته ویل کیږي، دغه نشه یي مواد انسان عاطفه ډېره تضعیفوي او له منځه وړي.
هغه معتادین معمولا څه ډول کارونه کوي چې نشه یي عاطفه متضرره کړې وي؟
لکه څنګه مخکې چې ما وویل، د بیروني او داخلي تحرکاتو په مقابل کې عکس العمل کمیږي. پخوا چې به یې له کومو کارونو سره علاقه درلوده، اوس یې هغه علاقه ورسره کمه شوې یا له منځه تللې.
که یو څوک نشه خوشې کړي، آیا د عاطفې حس یې بیرته خپله راژوندی کیږي او که کومې ځانګړې رواني درملنې ته اړتیا لري؟
که شخص بل کومه روحي ناروغي ونه لري او د عاطفې د متضرر کېدو لامل صرف د نشه یي موادو له امله وي، نو په دې صورت کې د نشه یي موادو له پرېښودلو سره سم یې آهسته آهسته عاطفه د کېدو خواته بېرته راګرځي.
یوه کورنۍ د یوه روغ سوي غړي د عاطفې په بېرته راګرځېدلو کې څه ډول مرسته کولای شي؟
کورنۍ مهم رول لري. یاد کس هڅول چې بیا نشه یي موادو ته مخه نه کړي، ځکه دغه نشه یي مواد چې د شخص د عاطفې د متضرر کېدو سبب شوي وي، او شخص ته کار روزګار برابرول، کس همېشه تر څارنې لاندې نیول چې بیا له هغو خلکو سره چې مخکې د ورسره سروکار درلود له هغو خلکو څخه یې لرې ساتل چې څو بېرته نشه یي موادو ته مخه نه کړي، نو دغه د کورنۍ مهم مرسته ده چې له مطلق شخص سره یې کولی شي.
درنو اورېدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اورئ. د لوګر ولایت اوسیدونکي نعمت الله 3 کاله نشه کړي، خو اوس یې درملنه سوې ده. دی وایي چې په بانډارونو او میلو کې د نااهلو انډیوالانو لخوا په نشو اخته سو. نعمت الله زیاتوي چې د احتیاط په دوره کې یې د خلکو له کورونو څخه غلاوې کولې، ځکه نو تر درملنې وروسته هم خلک په سپک سترګو ورته ګوري. دا چې نعمت الله لومړۍ نشه څنګه او له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د له خولې واورو.
زه یو ورځ هم نسي رخصتي راغلی وم کور کې، زموږ یو همسایه و دغه حالت ما ته وویل که نن شپه او چیرې ځو. زه پخوا دا وعدو د سایلو ته به ډېر تلم، بیا یو شپه لاړو هلته یو هلکانو مجلس و خپل منځ کې، هلکان شیشه وه. بیا ما ته وویل که وروره شراب مرم نشه قریض به بېرته ما پي. ما ته وویل که شیشه وهې خو وه، یو لګای دو یو لګای دا ډیوال. بیا ما ته وویل که وه څه مشکل نه لري. بیا مې ووهل غنه لیسته رو 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 شاپ مور تا کېده تر دې غږی پورې ورسېده مواد ما باندې کورنۍ باندې سل پیسنه غېزو کو اول کورنۍ کې زما ډېر اعتبار او زما ډېر قدر وې ذاتو د کورنۍ ما باندې اندسې د مور د پلار د خواندې درونو زه خو وظیفه کې ما وظیفه مو خو وظیفه مې لاس کې لاړه او خپل صحت مې لاس نه لاړه او زما غاښونه یې راته خراب کړو زما فکر اعصاب راته خراب کړو کله که ما به زه عملي شوم ما نه هغوی خوا بده شو داسې ورشو که خپل پلار مور راته لاس شوي که خدای پاک دې کاشکه را کړی نه وای د دې ټول عمل د همدا مخدر نشه کې مې غلا کول مجبور به وم کور کې پیسې به نه راکول ځینې پیسې که راسره به وې هغه باندې به نه کېده دا مواد مخدر کې دي دا په دې 500 روپۍ 100 روپۍ باندې نه کېږي دا د خلک کورو ته به ځان نه اچول کار به څوک موږ ته نه راکول موږ باندې باور به نه کول د کور نه مو شیان وړی وو بس مجبور به همدا کار وکړم یوه ورځ زه خمار پاتې شوم ډېر بس هغه ساقیانو ته راغلم هغه هم ماته شی رانه کړو نور د کور نه مې هم شیان اخیستی وو بس کور نه م په فراري ومه خو بیا همداسې مجبور شوم لاړم یو کور کې ننوتم د کورو مې دوه بسکر وویست هغه بسکلان 5000 6000 قیمت وو ما نه سړی په 5500 روپۍ واخیست بله خاطره مې دا ده د خپل ځواني مې ده خپل ځوان نه پېژنو خپل مور پلار احترام نه پېژنو یو ښه ښه لار باندې نه پوهېږو کوروره ښه لار کومه ده خرابه کوم ده د آخرت هم په هم نه بس په خپل حالات کې نه یو نور خپل زندګي مو خرابه ده همدا مو ډېره بده خاطره ده زما نور ورونه دي لندن کې فرانسې کې دلته قبولي دي زما وړکی ورور دی دی یو نیم کال کېږي هلته تلی قبولي سوی ده مشر ورور هم ما ته ویل که ته راځه زه دلته غواړم زه لاړم تر ترکیې پورې خو د دې عمل له خاطره یې خواته ولاړم نه په دروغه مې ورور ته ویل که زه یې راته مارج کړم او زما زړه په تنګېده خو مواد نه پیدا کېده ډېر په سختۍ به پیدا کېده بېرته راغلم ایران ته ایران همداسې افغانستان ته
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېزې کوي
معتاد لکه خپل کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي
مکتب ته مې چې لاړ شیلې بچي مور دې پوډر وهي پلار دې پوډر وهي یا مې خور دې زه ته پوډر وهي یا دې مېړه پوډر وهي
پلار په مړي کې نه وم په مور خو اوس بې خبر نه خامخا مې مور
چې مونږ پلار نه واخېستې یو $1,000,000 وو همدغه سرمایه مې ټول واخلم
د نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا چې د سلیم لکور تللی دی د ځوانانو ځانګړې ډلې جوړ کړي او لکور لیری په یو باغ کې اوسیږي دا چې دا څنګه ډله ده څه ډول فعالیت کوي اصل کې څه څه ده وروسته به څه پېښه شي دا به په ډرامه کې واورو
राजा लाला जाना राजा
फिर से सलाम वालेकुम
वालेकुम सलाम राजा खुदाई दे रहा वाला
लहसुन अदरक का इसको लेकर
हाँ दादा इसको लेकर राजा दल तो मखा मख रहा था क्या
ना फिर से मैं क्या नाम दिया था विदा अंदा से पवला रे दरेगम
क्या हुआ यार संगा रागले
फिर से जफाड़म चिस्ता से मुरीचम
नूम दे तो दे
नूम ने अकबर दे
کاکا غواړی زما مرید شي نو ما سم پېژنې که نه
هو پېژنم دې ته خو پیر صاحب مبارک یې
ستا خبره سمه ده چې پیر صاحب یې پیران خو ډېر دي مګر زه د ټولو پیرانو پیر یم د دنیا ټول پیران زما کشران دي
زه هم پیر کېدای شم
هو تا ته خو چې هر وخت ما اجازه درکړه بس هغه وخت پیر یې
نو زه څه وکړم چې پیر شم
اول باید ما مرید شي او بیا پیر شي
نو خو زه هم د همدې لپاره راغلی یم چې ستا مرید شم
ګوره هلکه زما مریدي هم خپل شرطونه لري
څه شرطونه لري ذکر به کوم د شپې به تهجد لمونځونه کوم روژې به نیسم څه به کوم
نه از ما مریدی دومره تکلیفونه نلری المونزونه چه کوه بیخی مخده هم ممینزه
کنو چه بکو؟
مونگ یو شرط لرو آقا دا چه دربار تا با چرس راوره
نوزه خو غریب سرایم پیسه نلرم چرس لکومه کم
چه چرس نلری پیر خو لری خرده پروانه لری دربار تا رازه لیارانو سرخ پل چرس وحا چای و روده هم خب پریمانه رسی
نو خو ما تروسا پر چرس ندیس کولی دا با چنگشی
امی ما کوا دلتا دیر دوانان راغله چی سگریدی هم نوچ کولی خو کلا چیز ما موریدان شد وز پاخه چرسیان دی
خواه سامدا زبا پا دی بارا که فکر وکم
سامدا که فکر وکم مورو یارانو تا دی هم وای چی راشی دلتا
خزی و خزی چیری؟
سوایی دادی دلتا یه ما
سریه دادی راغل ما راشا کینه چه دوری در تر آورم
سلیم چیری دی؟
سلیم نو چه در تو بایم
چنگه چرا تو بایی سما خبرو که؟
ولی ده نهی خبر چی چرسی سوایی دی؟
او پا آقا غم لدلی عمل خوی خبریم ما ویل چی پا بلا بلا اخته شوایی دی
بلا بلا چکه ساملی و نشوایی دی تو ټول ورځ له کوره ورکې دی لکه هېڅ غم در سره نشته
او ښځې څه پېښه ده سمه خبره وکړه
سلیم دا څو ورځې کور ته نه و راغلی
ښه ښه نو بیا
بېګا چې راغی نو ګډې وډې خبرې کولې
نو څه یې ویل
کله یې ویل چې پیغمبر شوی یم کله یې ویل چې پیر شوی یم ما ته یې ویل چې ته هم چرس ووهه
تو با خدایه دا څه اورم سلیم اوس چیرې دی
اوس کور کې نشته
نه پوهېږم چې چېرته به یې پیدا کړم
پرون زموږ د ګاونډي اکبر مور راغلې وه
هغې بیا څه ویل
ویل سلیم په بر کلي کې د چرسیانو یوه ډله جوړه کړې ده ټوله ورځ په باغ کې ناست وي او خپل چرس وهي
په بر کلي کې د چا کره اوسي
د خپل یو انډیوال کبیر سره دی د هغه په باغ کې اوسېږي
بس ځم دا اوس ورځم او پیدا کوم یې
وسړیه نو څه کوې جنګ ورسره کوې
زه پوهېږم چې څه ورسره وکړم رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده
رازا رازا
سلام علیکم
وعلیکم سلام اجی صاحب څنګه شو د سلیم معاینات مو وکړل
او ڈاکٹر صاحب معاینات مو وکړل
ته راکه
دغه ای ڈاکٹر صاحب
دا خو ډیره خطرناک ناروغي ده
ڈاکٹر صاحب څه تکلیف لري
له معایناتو څخه ښکاري چې اومه چرسې ډېر څکولي دي لیونی شوی دی
څه شی زما زوی لیونی شوی دی
هو لیونی شوی دی د ده خبرې او نورې علامې ټولې دي لیونی دي او اومه چرس ډېره خطرناکه نشه ده ښه شو چې را دې اوس
ډاکټر صاحب دا څنګه ناروغي ده
دا یو ډول عصبي ناروغي ده دا د لیونتوب یو ډول دی په دې ناروغۍ کې انسان ته یو خاص فکر پیدا کیږي
څه ډول فکر ورته پیدا کیږي
ناروغ فکر کوي چې زه پر حقه یم کله وایي زه پیغمبر یم کله وایي زه ملایقه یم بس دغسې ګډې وډې خبرې کوي
نو ډاکټر صاحب د دې ناروغۍ علاج نشي کیدی
ولې علاج نشي کیدی ته اندېښنه مه کوه موږ به یې په شفاخانه کې بستري کړو
کور دې ودان ډاکټر صاحب
ښه شو چې هلک دې پر وخت شفاخانې ته راوست که ناوخته شوی وای علاج هم نه کېده او نور ځوانان هم په نشو ورسره اخته کېدل
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای پامان
سدک باندھ نور درفتا لے دے چاچی در درود با پاک نبی باندی ویلے دے چاچ پس تک باند نور درف سایلے دے ہاغ منزل منزل ترسی دلے دے ہاغ منزل منزل ترسی